افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره د ترسره شوو خبرو په ناکامه کې دوه اندېښنه ښودلې او هیله څرګنده کړې چې دواړه لوري بیا جګړې ته مخه نه کړي. پاکستاني جګپوړو چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د استانبول خبرې ناکامه شوې او پړه یې د افغانستان پر لوري واچوله. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ملګري ملتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ناکامه کېدو ته اندېښنه لري وویل، البته دا سازمان اندېښمن دی او زیاته کړه چې سره له دې چې دا خبرې له خنډ سره مخ شوي خو دوی بیا هم ډېر هیله مند دي چې نښتې له سره پیل نه شي. د دغو خبرو له ناکامه کېدو وروسته پاکستاني چارواکو ګواښ وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبرو نتیجه ورنه کړه او نافذ شوی اوربند له خطر سره مخ دی. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د استانبول د خبرو او د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه رسمي څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو پرې کېدو وښودله چې د افغان ښځو لپاره اړیکه څومره مهمه ده او کله چې دا اړیکه له لاسه ورکړل شي نو هیله له منځه ځي او ځای انزوا نیسي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه د اکتوبر د 9 د انټرنیټ نړیوالې ورځې ته په اشاره کړې دي. د ادارې په یو راپور کې چې د اکتوبر په 14 په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي، کله چې طالبانو انټرنیټ بند کړ ښځو د خپل ژوند د بقا لپاره د زده کړې او له یو بل سره د مرستو فرصت له لاسه ورکړ. د راپور له مخې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو له بندېدو سره په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او نجونې غلې شوې. دغه راز ویل شوي چې د هغو کسانو لپاره چې انټرنیټ ته لاسرسی درلود بندېدو یې له بهرنۍ نړۍ سره وروستۍ اړیکه پرې کړه، هغه نازک اړیکه چې د دوی د زده کړې کار او هیلې ژوندۍ ساتلې وې. د روانې میاشتې په پیل کې د طالبانو لخوا په ټول افغانستان کې د 3 ساعتونو په مخه د انټرنیټي او موبایل ټلیفوني خدماتو له بندېدو سره د نورو برخو ترڅنګ ښځو او نجونو هغه فرصت هم له لاسه ورکړل چې آنلاین یې زده کړې کولې. د لندن پولیسو پرون چهارشنبه یو 22 کلن افغان په قتل تورن کړل. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې پولیسو صفي داوود په لندن کې د دوشنبه په ورځ د چړې په وسیله له برید وروسته د قتل او د وژنې د هڅې پر 2 مواردو تورن کړ. د راپور له مخې نوموړی د لندن په شمال لویدیز د اکس برج هستوګنې سیمې په یوه آرامه کوڅه کې د 14 کلن هلک په ګډون د 3 کسانو په چاقو وهلو تورن دی. د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه په 2000 میلادي کال کې چې په یوه لارې کې پټ شوی و بریتانیا ته راغلی پناه ورکړل شوی او 2 کاله وروسته د دایمي پات کېدو اجازه ورکړل شوی وه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د چین د ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ نن په جنوبي کوریا کې خبرې پیل شوې. دغه خبرې چې په جنوبي ساحلي ښار باوسان کې پیل شوې هدف یې د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د سوداګریزې جګړې د لا پراخېدو مخنیوی دی. ترامپ په کراتو خوشبینی څرګنده کړې چې له شي سره په دې خبرو کې به یوه موافقه ترلاسه شي. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ دا غونډه د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې ترسره کیږي. د سوداګرۍ جګړه روانه میاشت وروسته له هغې راپورته شو چې پیکینګ اعلان وکړ چې دوی به د لوړې ټکنالوژۍ په صنعت کې پر کارول کیدونکو نادره طبیعي منرالونو صادراتو پام وړ محدودیتونه ولګوي. ترامپ ژمنه کړې چې د پیکینګ په ځواب کې به د چین پر صادراتو 3 سلنه نوې تعرفې ولګوي. او د افغانستان د 12 کلنو فوټسال لوبډله به نن پنجشنبه په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پای لوبه کې له ایران سره مخامخ شي. افغانستان د 3 شنبه په ورځ تایلند ته د 9-1 په مقابل کې په ماتې ورکولو سره د دې لوبو وروستي پړاو ته ووت. افغانستان په دې سیالیو کې مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته ماتې ورکړې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د هلی مهربانه در پستنامه سلامونه او نیک هیلی میومنی در نوزه کونکو هیلی دا چی رو غاجو رو سی او دا صحت جبه بو پتنوی تس طول تا دا اون طولگی تاریخ مزمون پینزه لسم لسته شرخ لستویم هیلی دا چی نن روز هم دا لسته را خیر نیشی بورا سرمال اوسی او دا نن روزی دا موضوع سخه گتا وخلی نن مو لست پینزه لسم لسته پینزه درشمه آوش پوش درشمه پانه دا موضوع مو ارداده دا چی ارداده کوشنیانو دا امپراتوری فرهنگی مرکز پا توگه ولی او اتدوال تکل سوی دی پر هم دی موضوع بندی با وش غیجو او دا دی موضوع اروند پا لازم معلومات لسترانو دا دی ترسنگ پا دی هیله چی تاسی خپل دا تیر بریز کورنی دن دی جرا کردی بی کورنی دن دا ممزده کردی بی او نن روز دا پورا چمتوال سر تاسی درس تا چمت سوی اوسی او حاضر سوی اوسی لکسرنگا چی مجا تاسی پا تیر لوست که داول وصل چی کوشانیانو د خپلې پراخ امپراتوري د ترولکین لاند سیمې د دوو سیاسي مرکزونو پېښور او بګرام څخه اداره کولې ورپسې مو دا وویل چې بګرام د کوشانیانو د امپراتوري د سیاسي مرکز په توګه انتخاب سوی و اډه هم د کوشانیانو د فرهنګي مرکز په توګه او بامیان د بودایانو د عقیدتي سیمې په توګه پېژندل سوی و نو نن راځو بګرام په تیر لوست کې وپېژندې دا چې بګرام څه ډول د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز ټاکل سوی و نن راځو اډه پېژنو چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه څه ډول او څنګه ټاکل سوی و اول زو اډه پیژنو دا چې اډه کم ځای دی چیرته موقعیت لري تاریخي اډه د جلال آباد د ښار په سویل لویدیځه برخه کې تقریبا د 10 کیلومترو په واټن پرته ده چې دغه پخوانی سیمه د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزي فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر زیات ارزښت لري او ډیر مهم دی دغه سیمه چې د افغانستان په تاریخ کې یعنی د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه د پیژندل سوی دی او د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه ډیر زیات ارزښت لري او دغه پخوانی سیمه د سیلانیانو او زیارت کوونکو په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یاد سوی ده یعنی هغه سیلانیان هغه زیارت کوونکي چې افغانستان ته راغلي وو او دغه سیمې څخه لیدنه کړې وه وروسته په تاریخي متنونو کې دغه سیمې یادونه په څو څو ځلې سره کړې ده چې دا غوله جملې څخه یو هم چینی زیارت کوونکي وو چې فهیان اډه د هیلو په نامه یاد کړې ده هیونسنګ هم اډه د یو فرهنګي مرکز په توګه یاد کړې ده د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې کومې څېړنې او کوم کیندنې چې سوي وي د همدغه کیندنو په لړ کې هغه آثار او توکي ترلاسه وي چې د هغه مهال د حاکمو حالاتو استازیتوب کوي او دغه غیزې د هغه مهال په هنر مذهب او پر هغه مذهبي ودانۍ کې څرګند سوي دي چې د هغه مهال د خلکو د ګټې اخیستنې وړ وي د دې ترڅنګ دا چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز دی د نوښتونو نمتو ټټوبي هم په هغه لرغوني محل کې چې ډېر زیات نوښتونه او خلاقیتونه په دغه سیمه کې مینځ راغلي وای رامنځته سوي و نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نمتو ټټوبي هم وای دا هغه له جملې څخه یو هم مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه او چې په دغه سیمه کې دود پیدا کېده لومړي ځل لپاره د بودایي مجسمو جوړول و نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نامتو ټاټوبی وایي یعنی ډیر زیات نوښتونه ډیر زیات خلاقیتونه په دغه سیمه کې رامنځته شوي و مثلا د اډې د خلکو په ملاتړ باندې د بودایي مذهب نوې طریقه دود پیدا کړه یا رامنځته شو چې دغه نوې طریقه د هیانا یا په نامه د لوی ارادي چې هغه د لوی ارادي معنی لري رامنځته شوی و دغه نوې طریقه او دا هم یو ډول نوښت چې د مذهب یو نوې طریقه رامنځته شوی یا یو نوې طریقه دود پیدا کړه د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره په اډې کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع هم برابر شو یعنی په لومړي ځل په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو جوړول پیل شوې بودایي مجسمه جوړې شوې چې دغه مجسمو د جوړولو په حق له بیا د انګلیسي لرغونپوه سرجن مارشال وینا او هغه په دې باندې باور درلود چې په دغه اډه کې کومې جوړې شوې مجسمې چې د هغه څیرې او د هغه بدني جوړښتونه اریایي و یعنی کوشنی او اسکایي و یعنی دغه مجسمو څیرې او دغه مجسمو بدن یا هغه بدني جوړښت په هغه کې اریایي ځانګړتیاوې لیدل کېږي چې دغه ټول فعالیتونه اډه د افغانستان په تاریخ کې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړی دی چې مثلا نوښتونه پکې مینځ راغلي و. هغه د بودایي مذهب نوې طریقه چې کله رامنځته سوه، د دې تر څنګ لومړي ځل لپاره هغه د بودایي مجسمو جوړول موقع چې برابره سوه، همدارنګه هغه کومې کیندنې چې ترسره سوې او د همدغه کیندنو په نتیجه کې چې کوم آثار او کومې توکي ترلاسه سوي وه، دغه ټول فعالیتونه د افغانستان په لرغوني تاریخ کې اډه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړې ده. د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه هم وه چې دغه د ګندهارا هنري سبک یا دغه د ګندهارا ښوونځي د منځنۍ آسیا همدارنګه د پخواني هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت درلوده او په دغه سبک کې تر ټولو د مخه د بدایي مجسمو جوړولو ته پام اړولی. یعنې په دغه سبک کې تر هر څه د مخه دوی د بدایي مجسمو په جوړولو باندې کار کوي، یا دغه ټوله توجه د تر هر څه مخکې بودایي مجسمو جوړولو ته ده. چې دغه سبک چې دی د دوو سبکونو، یا دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او هنرونو څخه جوړ شوی ده، چې یو د مجسمو د جوړښتې موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه کار اخیستل و، بل هم د هغه څیره د هغه مجسمې معنوي هویت د هغه لپاره بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیستی و. چې دلته دوه سبکونه سوه، یو یوناني سبک او بل هم هندي سبک. د هندي سبک څخه د مجسمو څیره او معنوي هویت لپاره کار اخیسته، د یوناني سبک څخه بیا د مجسمو د جوړښتې موازنې په ساتلو یا برابرولو کې. په اړه کې د هنر او ودانۍ بیلابیل ډولونه ترلاسه سوي دي چې هغه ډېر زیات او ځانګړی ارزښت لري. دغه کومې ودانۍ یا کوم هنرونه چې ترلاسه سوي دي، او د اړې په سیمه کې د ګډ څخه جوړ شوي څیرې، د هند په حوزه کې هغه کوم جوړ شوي هیکلونه چې دي، د هغه سره څرګند او ښکاره توپیر لري. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د اړې په هکله معلومات لاسته راوړل اډه مو پیژندل، او دا چې ولې اډه د کوشانانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده، یا د کوشنانو د امپراتوري د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل کیږي. په لومړي سر کې موږ اډه وپیژندل چې اډه د جلال آباد ښار په سوېل لویدیځه برخه کې د 10 کیلومتره په واټن سره پرته ده، او دغه لرغونی ځای د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزونو په توګه ډېر ارزښتناک رول لوبوي، او دغه پخوانۍ سیمه په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یادونه سوې ده. د دغې سیمې چې دغه له جملې څخه مو د چینی زیارت کوونکي فاهیان په حق لوي چې اډه د هیلو په نامه یاد کړې ده. همدارنګ بل یو چې وو هغه هیونسنګ وو، چې هیونسنګ هم د یو فرهنګي مرکز په توګه یاد کړی ده. دا په تاریخي متنونو کې دغه یادونه سوې ده چې دا د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل سوې ده. د دې ترڅنګ ځینې کیندنې او څیړنې چې په دغه سیمه کې سوې وي، د هغه په حق لمویل چې د همغه کیندنو په نتیجه کې هغه اثار او توکي ترلاسه سوي دي چې د هغه مهال د حاکمو حالاتو استازیتوب کوي. یعنی هغه مهال چې کوم حالات موجود و، یا کوم امپراتوری کوم واکمنیالی چې په همغه محل کې وي، دغه اثر او توکي هم د همغه محل استاستوب یا نمائندګي کوي، او دا اخیزي د هغه محل په هنر، په مذهب، په مذهبي ودانی کې هم څرګند شوی دي چې د هغه محل د خلکو د ګټې اخیستنې وړ وي. بل مدا هم ویل چې اډه د کوشانیانو د نوښتونو هډه په لرغونی محل کې، بیا په همغه د کوشانیانو د امپراتوري په وخت کې د نوښتونو نامتو ټاټوبی وو. دا چې په دغه سیمه کې ځینې نوښتونه او خلاقیتونه سوي وو، نو ځکه د نوښتونو نامتو ټاټوبی ورته وایي. او د هغو له جملې څخه مو یو مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه ویله، چې د اډې د خلکو په ملاتړ سره د بودایي مذهب نوې طریقه چې هغه د هینایانا په نامه یادېدل، د لوی ارادې معنا یې درلوده، هغه دود پیدا کړه او رامنځته سوه. بل مو د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو په حق له ویل چې د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع برابر سو، او په لومړي ځل هم په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو د جوړول پیل سو، او بودایي مجسمې پکې جوړ سولې. چې د هغه مجسمو په حق له هم د انګلیسي لرغونپو سر جان مارشال وینا ویل چې هغه په دې باور درلودي چې په اډه کې هغه کومې مجسمې او څیرې چې جوړې سوې دي، د هغه څیرې او د هغه بدنی جوړښت آریایی، یعنی کوشانی او اسکایایی و. بل مو دا ویل د ګندهارا د ښوونځي په حق له مویل چې اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه وه. د ګندهارا هنري سبک چې وو هغه د منځنی آسیا او د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت لودي او په دغه سبک تر هر څه د مخه یعنی تر ټولو د مخه د بودایي مجسمو جوړولو ته پام اوښتی وو او تر هر څه یې زیات توجه د بودایي مجسمو جوړولو ته وه چې دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او د دوو هنرونو څخه جوړه سوې وه. د هغه دوو سبکونو په هکله مو هم وویل چې یو یې یوناني سبک و بل یې هم هندي بودایي دین سبک و. چې کله دوی کومې مجسمې جوړولې د هغه مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه دوی کار اخیسته، یعنی یوناني ځانګړتیاوې په هغه د دوی په د دغه جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني ځانګړتیاوو څخه کار اخیسته او د هماغه مجسمو څیره او د هغه معنوي هویت کې بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیسته و چې دا دوه سبکونه وه چې د ګندهارا ښوونځي د همدغه دوو سبکونه او هنرونو څخه جوړه سوې وه. او په اډه کې هغه کومې ودانۍ او هنرونه چې ترلاسه سوي دي هغه ډېر زیات ځانګړی ارزښت درلودي. د دې موضوع اړوند درنو زده کوونکو موږ مکمل معلومات لاسته راوړو، بیا مې هم لوست په ډېرو لنډو ټکو کې تاسو ته تشریح کړي تر څو په وکولای سي په ډېر ښه توګه سره تاسو د درس مفهوم واخلئ او باندې وپوهیږئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. اډه مو وپېژندل، د اډې په هکله مو هم لازم معلومات لاسته راوړل چې دغه سیمه ولې د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ټاکل شوی دی. نو تر راتلونکي درس پورې د تل په څیر بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري، درو پښتنه ته به ځوابونه وایئ او د همدغه درو پښتنه ځوابونه په تاسو زده کوي. د دې تر څنګ لوست هم هغه کوم نوټ کچېرې تاسو د ځان سره اخیستي وي یا هم لوست تر اغوښ نیول وروسته بیا هم دغه موضوع یا دغه لوست ځان سره وایئ تر څو وکولای سي په ښه ډول سره تاسو په درس باندې وپوهیږئ. د کورنۍ دندې درې پښتنې مدادي، اول دا چې د اډې لرغونی سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یاد سوې ده، یعنی دغه د اډې په خواري سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یادیږي یا ولې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده. دغه زموږ د نن ورځې درس هم مکمل پر همدغه پوښتنې باندې ولاړ وو او په دې هکله موږ مکمل معلومات لاسته راوړل چې ولې دغه پخوانۍ سیمه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده. بل پوښتنه دا چې د ګندهارا ښوونځي د کوم سبک او هنر څخه جوړ شوی ده. په دې لوست کې موږ د ګندهارا د ښوونځي په حق لوین او دا مو هم ویل چې د ګندهارا ښوونځي د دوه سبکونو او هنرونو څخه جوړ شوی ده. نو تاسو هم د دې سوال په جواب کې داس ده کوي چې د ښوونځي د کوم سبک او د کوم هنر څخه جوړ شوی ده، هم هغه دوه سبکونه او هنرونو نمونه اخلي او دا چې د هغه هم هغه سبک څه ډول کار شوی وو. بل دا چې اډه په پخوا زمانو کې په کوم نامه یادېدل. په دې موضوع کې که چېرته تاسو ښه په دقت غوږ نیولې وي ما د دې یادونه وکړه چې پخوا زمانو کې یا په لرغوني مهال کې اډې ته یې څه ویل او ولې په دغه نامه یاد سوې وه. نو هڅه وکړئ چې د درست سره پوښتنو ځوابونه تاسو زده کړئ، په مکمل ډول سره ستاسو سره به مرسته وکړي چې په درس باندې وپوهیږئ. او د دې تر څنګ په دې هیله چې تاسو د لوستلو دغه شیبو سره مل پاتې سوي اوسئ، نو حتماً به تاسو په درس باندې وپوهیږئ او مخکې له دې چې تاسو د دغه پوښتنو د ځوابونو پیدا کولو لپاره لوست بیا ځلی وایئ که چېرې مو په دقت سره غوږ نیولې وي، نو تاسو حتماً د دغه درست سره پوښتنو ځوابونه د همدغه لوست څخه ترلاسه کوئ او ستاسو په ذهن کې به وي. نو درنه زکون کو ترتن کې درس پرې هڅه وکړي چې درو سره پښتنه ته په مکمل ډول تاسو جوابونه شز دکې او شه جواب ورکړي. نو ترتن کې درس پرې چې بیا هم دیوی په پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په مهربانه او لیرب سپارم شو وخت ولري. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله مې منې درنو زګونکو هیله د چرو غو جوړو سی او د ژوند شریب مو شکر مخسي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغ لاس وایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خلنې شی بور سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیزو هم درنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لاسته راوړو. څلورم لوست یو لسمینه تر د شمی پانی د هڅو کې چې د لوست سره خلنې شی بور سره مال پاتې سي. راز خپل د نن ورځې موضوع پیلوو، د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابلې اغیزې. د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو کې ګام کېښود، او اسلام زموږ خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو، او دغه نوی هویت زموږ خلک د یوه دین، د یوې عقیدې او یو فکر خواته راوبلل، او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یوه دین، یوې عقیدې او فکر خاوندان سول. د اسلام پر تک سره هغه خنډونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و، هغه ټول له منځه ولاړل، او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو، د شتمنو خلکو، د حکم چلونکو خلکو او د دوی په لاس کې و، هغه یې له منځه یووړ، او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنې هم ډېره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډېر شمېر او ډېر شمېر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډېر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابل اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه، او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې، او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره، د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړې، او اسلام د پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ استاد د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابل اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی، نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ. دا غوړه جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنۍ زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی، او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کوي، او په دغه برخو کې د برخه اخیسته. دی د خپل دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، او د خپله د سیستان د خلکو څخه و. په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځه برخه کې زیږیدلی دی، او د ده پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د دا وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومېدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدې. چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي، او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومېدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي، دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومېده، د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په مهال باندې دی مسلمان سوی و. د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومېدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه. د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد، او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي، او د دوی واکمني پیلېږي. ورپسې بل اسلامی حکومت چې وو هغه غزنویان او سلجوقیان وو. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودن کې البتګین نومېدی چې هغه د سمانیانو په دربار کې د ترکیې توکمه امیرانو او سردارانو څخه وو، خو د غزنویانو حکومت د سبتګین په واسطه رامنځته سو چې دی د البتګین زوم وو او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسېږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او د هغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غزوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې و هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو تر منځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندانقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډیر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی وو هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې وو، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار تزین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان وو او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه وو، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار کوي او په پایله کې دغه د خوابندی کیږي، چې بیا دغه څخه وروسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کیږي او دی بیا وروسته وژل کیږي، چې دغه څخه وروسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنیږي په لاره کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر راپاڅېدلی دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزاره جاتو د اوسېدونکي وو، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه و نومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد وو، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې وو یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې وو هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانې چې دي هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دي چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې وو هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نور هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاش نظم د هغو د ثبات لپاره د یاساتر لسیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړه کړه ترڅو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډیر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرد کورنۍ ده چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی، چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینی خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه، د ځایناستې هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي، چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځ وړل کیږي، چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلی دی او تیمور په لومړی سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. د هغه څخه وروسته بیا دی د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ